په افغانستان کې سهار 10 بجې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه مو چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې خبري پوښښت ځانګړې شوې. د ازادي راډیو له خبريالانو به د وروستیو پرمختګونو حال واخلو. له ګډونوالو له د جرګې له ګډونوالو تنظیمونکو له چارواکو او د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو. دغه راز استاسو نظرونه هم اخلو. لوی جرګه په څو شیبو کې پیلېږي. دا شیبه د قران کریم تلاوت روان دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې پیل سوا او ولسمشر به ورته وینا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانه وي. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي شیبه مخ کې پایل سو. دغه شیبه دوا روانه ده او ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته وینا وکړي او رسمي پرانیزي. د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوی چې 10% یې ښځې دي. د دې جرګې د جوړونکي کمیسیون د دارالانشا مرستیال ناهیدی سورابي پروند جرګې پر اجنډا خبري وکړي.
تعریف و چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات
سولې ته د رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکرو چوکاټ هغه دوی اجنډا وي دي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې قربان دي بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون تلو نیوز ته په یو بحث کې وکړه. ترجیح ورکوو چې اول د سولې مسله له انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي کنه د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهیله شولې و چې د افغانستان د ولسمشري تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. ښاغلي خلیزاد په تیرو 2 میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانه وي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دی. د فرانسې جمهوري ریاست پرون په ویلامې کې ویلي چې دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې د کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هاریدانای ویلي چې دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نه وي ښوولی. بلګراد بیا ویلي چې تر هغو چې دغه تعرفه نه وي لرې سوې له کاسوو سره به نورې خبرې نه کوي. په ایران کې د بشري حقونو زندانې سوی مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د هغې مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبری اژانس ته وکړه. نرګس محمدي چې د شنبې پر ورځ روغتون ته وړل سوې وه ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتون څخه ایوین زندان ته انتقال سوې او معلومه نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره ده او په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له نقاب څخه منع سوې. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی سر له نن دوشنبې نافذیږي. دغه قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عمل کیږي. اسلامي دولت ډلیا داعش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د یکشنبې پر ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو ساحو پر هوټلونو او کلیساګانو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې پکې څه باندې 250 کسان ووژل سول او له 500 څخه زیات نور ټپیان سول. په لسګونو مشکوک کسان د دوغو بریدونو په تړاو نیول سوي خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ګن توندلاري له چاودونکو موادو سره لا هم آزاده نه ګرځي. په سریلانکا کې د تیرو اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت شنه نه بلل کیږي او خلک په بیره کې اوسیږي.
له سلام مسالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او وره ولکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د خبرونه مو ډیره په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې خبري پوښښت ځانګړې شوې ده. دا جرګه د کابل د پولیټکنیک په پوهنتون کې د لوی جرګې په خیمه کې څو شپې مخکې د قران کریم په تلاوت سره پرانستل شو او اوس ملي سرود غږول کیږي. د دې جرګې را چارواکو ویلی چې خه ترتیبات نیول شوی شاوخوا 3000 کسان د افغانستان له مختلفو برخو راټول شوی او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د غرض له مخکنی ژمنې سره سم چارواکو ویلو چې 30% ګډونوال به خزه جوړوي، نږدې 200 ګډونوالې هم خزه دي. د ازادي رادیو خبريالان هلته د جرګې له تالار سره نږدې دي. د غرض له خپل خبريالانو سره تماس نیسو، د کارپوهانو نظرونه اخلو او د تنظیمونکو سره غږیږو او هم د راز له چارواکو سره هم. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق هم د شبه د کابل د لوی مشورتي د جرګې له تالار را سره دی. شفق صاحب راته وایي چې جرګه خو مخکې پیل شو او سره باندې.
سلام علیکم نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لوی مشورتي جرګه پایل شو د جمهور رئیس لرا تک سره سم او ټاکل شوی دا چې پوسټو د پوسټو کې ولسمشر غنی هم د جرګې ته خبري وکړي او ورسره بیا د جرګې د رئیس ټاکلو موضوع راوړاندې کیږي. د جرګې مسولین وایي چې ل 3000 څخه اضافه یا زیات د غړي د جرګې ته راغلي دي چې شاوخوا وسو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه شاوخوا وسو تنه خځې چې 10% جوړوي او دغه راز ویل سی دي چې تر 500 زیات خزی ولسوالیو څخه د مختلفو ولایتونو ولسوالیو څخه پکې ګډون کړی دی او د دې لپاره دلته د دغه جرګې لپاره ټینګ څه د امنیتي تدابیر هم نیول سوي دي او په جرګه کې به اوس د جمهور رئیس خبرې پیلېږي او وګورو چې جمهور رئیس به څه وایي.
مخکې جرګه د قران کریم په تلاوت سره پیل شو، ملي سرود وغږول شو، د اجنډا سره سم د سولې په اړه یو لن جوړ شوی فلم اوس ګمانم چې په تالار کې ننداره ته وړاندې شوی. په دې کې خي چې په افغانستان کې جګړو خلکو ته څومره زیان رسولی او سولې یو ضرورت دی. د اجنډا تاسو ته رسیدلې ده. د جرګه څلور ورځې دوام کوي. نن په ویناو سره پیلېږي، ورسره کاري کمیټه جوړیږي. په دې اړه لیک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او دا اجنډا په اړه څومره معلومات چې موږ ترلاسه کړل، اول به محمد عمر داوودی مشورتي جرګې د کمیسیون مسؤل هغه به خبرې کوي، معلومات ورکړي، وروسته به جمهور رئیس خبرې کوي او بیا به تر غرمې یا تر غرمې نه لږ تر وروسته تر ممکن تر 3 بجې پورې رئیس د ټاکلو او د کمیټو د جوړېدو خبره کوي. وروسته به ټول غړي زی په مختلفو کمیټو کې تقسیمیږي او دوی به درې ورځې دغه کمیټو کې بحثونه کوي. په وروستۍ ورځ چې پنځشنبه ورځ بیا به هر کمیټه خپل راپور کاري راپور وړاندې کوي او د وروستۍ ورځې له غرمې نه وروسته به هغه یو مشترک اعلامیا چې کومه مشوره دوی ورکوي او کومه پریکړې کړي او څه غوښتنې دي دغه به په یو اعلامیه په بڑا باندې وړاندې کوي.
تاسو چې نن د لوی جرګې زایتن روان وی ک لکټ د امنیتی تدابیر په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په افغانستان کې دغه سي مراسم او یا دغه سي لوی غونډه سره خو اکثرا د حملو غواخونه هم ډیریږي، اخی ترتیبات نیول شوی؟
نو کله چې موږ سهار راغلو دغه سیمه ته تدابیر ډیر شدید دي. امنیتي ځواکونه په مختلفو کمربندونو کې دي، په هر کمربند کې دوی تلاشي کوي، دوی پوښتنه کوي د موټرو د اسنادو، دا چې موټر کار کوي کنه، او دغه راس کله چې جرګې ته نږدې سیمه ته مونږ راغلو هلته بیا دوی ټول وسایط ته اجازه نه ورکي، یوازې هغه وسایط چې هغه اجازه نامه لري او مشخص کارتونه لري، او دغه راس هغه افراد چې هغه د جرګې هغه مخصوص کارتونه لري هغه ته اجازه ورکول کیږي، او کوم کسان چې تل شاو خواته کورونه دی هغه ته هم په یو ډول سره اجازه ورکي، ولې ډیر قوي بدني تلاشی ترې اخیستل کیږي. یعنی تدابیر امنیتی په مجموع کې ډیر شدید دي، او همداوس زه تاسو سره خبرې کوم هم د ملي مشورتي د جرګې ملي مشورتي جرګې په فضا باندې هلیکاپټر ګرځي او تدابیر ډیر شدید دي.
شفق صاحب، رسنۍ د دغه نوي نظام یو لوی لاسته راوړنه ده. مخکې هم تاسو له همدې ځایه په 2002-2003 کلونو کې د ازادي راډیو ته د لوی جرګې د استراري جرګې د اساسي قانون د جرګې ګمانم چې راپورونه ورکول، کوم توپیر وینې د خبریالانو لپاره اسانتیاوي رامنځته شوي دي؟ یعنی اوس ښه ترتیبات نیول شوي چې دوی وکولی شي دا لوی جرګه ښه خبري پوشښ لاندې ونیسي؟
نو په اول کې چې موږ راغلو یو څه مشکلات وو. اول خدا وایم چې دغه ځل هغه کوم میډیا سنټر یا هغه درسنوي لپاره هغه کوم مرکز چې جوړ شوی د تیرو جرګو لپاره چې په مقایسه چې خبریالان هلته اوسېدل دا ځل ډېر لوی ځای ده، او خبریالان هم دا ځل زخت ډېر زیات راغلي دي. د افغان خبریالانو تر څنګ یو شمېر د بهرني خبریالان هم راغلي دي دغه پوښښ لپاره. اوله کې یو څه تخنیکی مشکلات وو د تصویر د اخیستو او د دغه نورو، ولی اوس چې زه ګورم او خبریالانو سره مې خبرې وکړې دوی ویل چې یو څه سهولت راغلی، څه مشکل خاص نشته او دوی کولای شي. او دغه راز هماغه د پخوا کومې جرګې چې جوړېدلې هماغه چې ګروپونه باندې تقسیم شوي دي خبریالان، او دوی ډله ډله یا ګروپ د لوی جرګې خیمې ته ځي، اولته هغه کوم لازم معلومات چې دي او امکانات سره هغه دوی ترلاسه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو نه به بیا هم معلومات واخلو. اوس ګمانم چې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د مایکروفون تر شا دی، او ګمانم چې لنډه وینا اوروي و برخه به واورو.
یک مشورتي صلح افتخار داریم که لوی جرګه را امروز رسما با سخنرانی جناب شما افتتاح کنیم. قبل از سخنرانی جناب شما یک چیز گزارش ضروری است خدمت شما بزرگان و هم اعضا و مهمانان. نقطه اولی است که تا جایی که بر معلومات ما تعلق داره و یقیناً که شما هم با موافق باشین که لوی جرگه انشالله که بزرگترین لوی جرگه تاریخ معاصر افغانستان است. سه هزار و دوصد عضو منتخب داره این لوی جرگه و 300 مهمان است. همه اعضای رکن اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کور دیپلماتیک مهمان هستند. وزرای محترم، مشاورین ریاست جمهوری، والی صاحبا، اینا همشان به حیث مهمان امروز اشتراک دارند. مهمانا
د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. لنډه برخه مو واورېده، لکه څنګه چې د په وینا کې مو واورېدل څو شېبو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د تالار شي د مایکروفون تر شا او خپله وینا به لوی جرګې ته واوروي. خو اوس زو د کابل نه د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بخښنه غواړو چې تاسو ډیر په لاین کې پاتې شولئ، خو مونږ هم کوشش کوو چې اوریدونکو ته د جرګې له تالار هم یو څه معلومات ورکړو. له تاسو غواړم وپوښتم چې دا جرګه ډیرو لورو تحریم کړې ده، په حدود د 12 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو ځینې نورو لورو هم تحریم کړې ده، څه فکر کوئ چې دغه جرګه به مؤثریت ولري، نتایج به مؤثر وي د سولې په برخه کې؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، درګو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې هر هغه اقدام چې هغه وکړی شي په افغانستان کې سوله راوړي هغه د تایید وړ ده. اما جرګه زموږ په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې او مشوره هر وخت مؤثریت لري چې پیغه پر رابطه و اجماع وجود ولري. یعنی اخونه باید په مسئله باندې بحث